سات لس بجې شپې درنو اوریدونکو د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د راپورونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. ژوند په شیبو کې او مخکښې ښځې دغه ورځ د افغانستان او آیرلینډ د کرکټ د مسابقې په اړه وروستي معلومات درکوو، البته شیبه په شیبه معلومات درکوو. خو لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې محمد حدیث پردیسی وړاندې کوي.
السلام علیکم. ستړي مشي د خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار وایي د روسي حکومت طالبان تروریستي ډله ګڼي او له تروریستانو سره همکاري نه کوي. د افغانستان پوهنې وزارت وایي په سړو سیمو کې به ښوونځي سکال د حمل د میاشتې په درېمه نیټه پرانستل شي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې جرمني د ناټو ډیره پوروړې ده او امریکا ته هم باید د امنیت ټینګولو لپاره پیسې ورکړي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار وایي د روسي حکومت طالبان تروریستي ډله ګڼي او له تروریستانو سره همکاري نه کوي. محمد حنیف اتمر پرون شنبه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل روسي چارواکو ډاډ ورکړی چې له طالبانو سره تماسونه یوازې د سولې په اړه دي او تل د افغانستان د حکومت پر شرایطو ټینګار کړی.
وویل چې طالبان اوس هم د رئیس جمهور پوتین د فرمان پر بنسټ دي.
د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار روسیې ته په خپل روسي سفر کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر او د ملي امنیت شورا د سکرتر په ګډون له لوړ رتبه چارواکو سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. ښاغلی اتمر وویل چې له روسانو سره خبرې مهمې وې. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په سړو سیمو کې به ښوونځي سکال د حمل د میاشتې په درېمه نیټه پرانستل شي. د دې وزارت ویندوی مجیب مهرداد پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل هیله لري چې په نوي کال کې به امنیتي ستونزې کمې او زیاتو زده کوونکو ته به د زده کړو زمینه برابره شي.
په تاریخ
3
حمل زنګ
د حمل په درېمه نیټه به د ښوونځیو زنګ ووهل شي او په سړو سیمو کې به درسونه رسمن پیل شي. ویل کېږي چې شاوخوا 2 میلیون افغان ماشومان د نامنۍ له کبله له زده کړو بې برخې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې چې په بغلان کې د برېښنا ستونزه به په اساسي ډول حل او اداري چارې به یې اصلاح شي. ښاغلي غنی بیګا پارک کې د بغلان د خلکو له یو شمېر استازو او قومي مشرانو سره وکتل. د ارک خبر پاڼه وایي ولسمشر ژمنه وکړه چې د خپل صلاحکار عبدالستار سعادت په مشرۍ یو پلاوی به بغلان ته واستوي چې په ملکي او پوځي ادارو کې د اصلاحاتو بهیر پلی کړي. په خبر پاڼه کې د ښاغلي غنی په حواله لیکل شوي چې د بغلان ستونزه ولسی حل غواړي او هلته د ستونزو د څېړنې لپاره ټاکل شوی پلاوی ته سپارښتنه کړې چې له ولسونو سره په ګډه کار وکړي او د خپلو څېړنو پایلې ورسره شریکې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې وایي د تورخم او سپین بولدک لارو د بندیدو له امله د لسهاو امریکایي ډالرو په ارزښت تجارتي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي. د دې ادارې د بهرنیو اړیکو مشر ازرا شافیزی پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل د افغان سوداګرو د مالونو 15,000 کانټینرونه په پاکستان کې بند پاتې او هر ورځ 150 نور پر دې شمېر ورزیاتېږي.
کدا همدغه سې دوام مومي تقریبا 15,000 کانټینر زمونږ غلطه به سرنوشت کیږي او هر کانټینر کا تاسو په متوسط توګه 40,000 ډالر حل ده شي. د 10 کانټینر څخه 1,000,000 قیمت لري. دا تقریبا 300,000,000 ډالر د خلکو پیسې حلته دي.
د ښاغلي حافظي په وینا افغان سوداګر د تورخم او سپین بولدک له لارې د تجارتي مالونو په لیږدولو کې زیاته ګټه کوي او له دې امله بدیل لار نه لري. د افغانستان حکومت ویلي چې پاکستان د تورخم او سپین بولدک د پرانستلو ژمنه کړې خو دقیق وخت نه دی څرګند کړی. د پاکستان حکومت په فبروري کې په سند ایالت کې تر خونړۍ چاودنې وروسته له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک لارې وتړلې. روسي کورنۍ خبر دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د آیرلینډ ټیم ترمنز د کرکټ لوبه هم د محل روانه ده. که څه هم افغانستان ښه پیل نه دی کړی خو اوس ګلبدین نایب او محمد نبی ولاړ دي او دواړه ملګرتیا کوي. د دې خبر د جزئیاتو لپاره د ازادي راډیو نورو خبری سرویسونو ته تم شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې جرمني د ناتو ډیره پوره وړې ده او امریکا ته هم باید د امنیت ټینګولو لپاره پیسې ورکړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ په واشنگټن کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره تر کتنې وروسته پرون شپه پر ټویټر دا څرګندونې کړې دي. هغه پر ټویټر لیکلي د جعلي خبرونو خلاف زموږ کتنه ډیره ښه وه، خو جرمني له ناتو ډیره پوره وړې ده، امریکا ته هم چې په ګرانه بیه د جرمني کلکه دفاع کوي باید پیسې ورکړي. د امریکا ولسمشر د جمعې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په کتنه کې له ناتو د امریکا پر ملاتړ ټینګار وکړ او غوښتنه یې وکړه چې ټول غړي هیوادونه باید په منصفانه ډول ونډه واخلي. هغه وویل چې د ناتو زیاتو غړو هیوادونو له مالي اړخه خپله ونډه سمه نه ده ادا کړې او له ناتو پوره وړي دي چې له امریکا سره بې انصافي ده. ټرمپ وویل دا هیوادونه باید هغه پیسې چې د ناتو ورباندې دي ورکړي. د مصر الحرام دولتي ورځپاڼې راپور ورکړی چې دغه هیواد ولسمشر عبدالفتاح السیسی د راتلونکي اپریل په لومړیو کې واشنگټن ته ځي چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وویني. ورځپاڼې دا راپور په نننۍ ګڼه کې خپور کړی او ویلي دي چې ښاغلی سیسی د خپل امریکایي سیال په بلنه متحدو ایالتونو ته سفر کوي. دا به د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته امریکا ته د سیسی لومړنی سفر وي. سیسی وروسته له دې غوره شو چې د مصر پوځ منتخب ولسمشر او اسلام پال مشر محمد مرسی له واکه وپرځاوه. وروستی خبر د عراق امنیتي ځواکونو د موصل زاړه ښار کې پرمختګ کړی دی، چیرې چې دوی د اسلامي دولت ډلې سره مخامخ په کوڅو کې جنګیږي. عراقي ځواکونو د امریکا د هوایي حملو په ملاتړ په فبروري میاشت کې له اسلامي دولت ډلې څخه د موصل ښار د لویدیځې برخې د بیرته نیولو عملیات پیل کړ. په جنوري میاشت کې د دغه ښار ختیځه برخه حکومتي ځواکونو لاندې کړه. د عراق د کورنیو چارو وزارت یو ویان ویلي چې حکومتي ځواکونه النوري جومات ته نږدې شوي دي. دا جومات ځکه اهمیت لري چې اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي په 2014 میلادي کال کې له همدې ځایه د اسلامي خلافت د رامنځته کېدو اعلان کړی و. عراقي ځواکونو تر اوسه د موصل په ختیځه برخه کې مهم ځایونه لکه هوایي ډګر، د اورګاډي سټېشن او د ولایتي حکومت مقر له توندلارو اسلام پالو څخه نیولی دی. خبرونه همدومره ول، له ملتیا مو مننه کوم.
ساعت 10:00 او دقیقې شوې. زموږ شاخله آزادي راډیو اورید. آزادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځري صفه 12.5 دی او اف ام 100.5 صفه دوام کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د پاکستان حمله هغه ډلې کوي چې پاکستان په خپله جوړې کړې دي.
اوس په پاکستان کې هغه امنیت چې کېږي یا فضل الله د خوښي کېږي یا جماعت د احرار د خوښي کېږي او یا د نورې پروژې ډلې کېږي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي د کوکنارو کښت په سلو کې لاس زیات شوی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مشر سره مرکه لرو. مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې اونیس پروګرامونه هم په همدې خبرونه کې در اورو. د هند په ګریټر نویدا لوبغالی کې د افغانستان او آیرلند ترمنځ دریمه یوریزنی مسابقه روانه ده. د دې مسابقې پچا یا تاس افغانستان وګوټ او پریکړه وکړه چې لومړی بیټنګ په خپل وکړي، خو تر اوسه پورې داسې ښکاري چې افغانستان په ښه وضعیت کې نه وي. د افغانستان 15 لوبغاړي سوځېدلي دي، 22 اوور روان دی او یوازې څلور اتیا منډې کړې دي. دا شیبه د افغانستان د منډو اوسط په هر اوور کې 3.3 اویا دی. تر اوسه پورې لکه څنګه چې مو ویل د افغانستان 15 لوبغاړي سوځېدلي دي، د منډو شمیر دا اوس شیبه 6.8 ته ورسید. سمی الله شینوری او ګلبدین نایب لوبه کوي. دا به هم درته وروسته وایم چې کوم لوبغاړي سوځېدلي دي. اوس هم د دې خبرونې لوبري مطلب ده. د ستاسو په امر راغلم د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د پاکستان حکومت ژمنه کړې چې ډېر ژر به د تورخمه او سپین بولدک لارې خلاصې کړي. محمد حنیف اتمر پرون آزادی رادیو ته په مرکه کې ویل چې په لدن کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو له سرکار سره وروستۍ کتنه کې د لارو په خلاصون د افغانستان پر ختیځو سیمو د پاکستان د راکټي حملو او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ګډ سرحد په اړه د اسلام آباد د بې باوره کړندارو د دوام په صورت کې شاید کابل داسې ستراتیژیکې پریکړې وکړي چې پایلې به یې د پاکستان په ګټه نه وي. محمد حنیف اتمر په لندن کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره وروستۍ کتنې ته په اشاره وویل چې د تورخم او سپین بولدک لارو په اړه یې خپل اندېښنه له مقابل لوري سره شریکه کړې ده او د لارو د ژر تر ژر پرانیستل کېدو ډاډ ورکړ سوی دی. ښاغلی اتمر وویل افغانستان نسي کولای چې خپلې ترانزیتي او سوداګریزې چارې د پاکستان د داسې کړنلارو قرباني کړي چې وړاندوینه یې نشي کېدلی. افغانستان نشي کولای چې خپل ترانزیت او تجارت د پاکستان داسې دمدمي پالیسیو ته پریږدي. یا به دا وي چې دروازې پرانیستل کېږي یا به افغانستان داسې عمده ستراتیژیکې پریکړې وکړي چې عواقب به یې په هیڅ ډول د پاکستان په ګټه نه وي. نو مقابل لوري ډاډ راکړ چې دا لارې به ډېر ژر پرانیستل شي. موږ به وګورو چې په دې اړه څه پرمختګ راځي. خو ښاغلي اتمر د حکومت له لوري د ممکنو ستراتیژیکو پریکړو پر جزئیاتو خبرې ونه کړې. د پاکستان حکومت د فبروري په میاشت کې په سند کې تر خونړیو حملو وروسته له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک لارې بندې کړې. دواړه لارې که څه هم یو وار پرانیستل شوې خو د پاکستان پوز تر لنډې مودې وروسته د لارو د بیرته تړل کېدو اعلان وکړ. یو شمېر پاکستاني چارواکو ادعا وکړه چې په هغه هیواد کې وروستۍ تروریستي حملې له افغانستانه پلان شوې وې. خو د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل
اوس په پاکستان کې هغه
محمد حنیف اتمر تیرونی د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره په لندن کې په درې اړخیزه غونډه کې چې دریم اړخ یې انګلستانو ګډون وکړ. ښاغلی اتمر وویل د افغانستان پر ختیځو ولایتونو د پاکستان د راکټي حملو په اړه هم له عزیز سره خبرې وکړې او موافقه وسوه چې پاکستان ژر تر ژره د دې کار مخنیوی وکړي. حنیف اتمر وویل په دې کتنه کې د کابل موقف څرګند کړی او د پاکستان د حکومت غبرګون ته منتظر دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان او ایرلند ترمنز د کرکټ دریمه یوریزنه مسابقه روانه ده. د افغانستان د منډو شمیر اوس نه اتیا دی، پنځه لوبغاړي سوځېدلې دي او درویشتم اوور روان دی. د افغانستان پنځه لوبغاړي چې سوځېدلې دي محمد شهزاد، نورعلي زدران، رحمت شاه، اصغر ستانکزی او محمد نبی دي. دا شیبه ګلبدین نایب او سمیع الله شینواری لوبه کوي یا بیټینګ کوي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي په هیواد کې د کوکنارو کښت د تیر کال په پرتله 10% زیات شوی دی. دغه وزارت وایي محمد حنیف دانشیار د ویندویانو د راپور ورکولو په غونډه کې پرون وویل د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت له منځه وړلو لپاره له روانو هڅو سره سره د هیواد په ځینو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي چې په هیواد کې د نامنیو لامل په 1395 لمریز کال کې د کوکنارو د کښت له منځه وړل په بشپړ توګه عملي نشول. د دغه وزارت ویان محمد حنیف دانشار د شنبه په ورځ د حکومت د ویاندویانو د راپور ورکولو په ناسته کې وویل چې اوس هم په هغو سیمو کې چې د حکومت کنټرول پې کم دی کوکنار کرل کېږي. خاغلی دانشار دا ونویل چې په روان کال کې پر څومره هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی وی ویل په نامنو ولایتونو لکه هلمند کې د کوکنارو د کښت د لمنځه وړلو لپاره فرصتونه کم وو.
در ولایت بادغیس ما شاهد بیش از 17000
په بادغیس ولایت کې پر څه باندې 10000 هکتار ځمکه د کوکنار د کښت شاهدان یو. په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو د کاروبار لپاره زمينه برابر شوه او په ورته وخت کې د نامنو یو زیاتوالې زمونږ د پروګرامونو خنډ وګرځید. په ټولیز ډول د 1415 کال په راپور کې د کوکنارو د کښت د 10% زیاتوالي شاهدان یو.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت وایاند وایي په اکثر ولایتونو کې وسلوال مخالفین بزګران د کوکنارو کښت لمسوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشاور مسکو ته د سفر په لړ کې له روسي چارواکو سره د مخدرو موادو او د دې موادو د قاچاق کوونکو پر ضد د مبارزې خبرې کړې دي. افغان چارواکي وایي روسیه چمتو ده چې د تروریزم او مخدرو موادو د لمنځه وړلو لپاره له افغانستان سره مرستې جاري وساتي. بلخوا د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد په دې ناسته کې وویل چې د روان لمریز کال له پیل راهیسې دغه مرکز په دې اړوند 400 قضیو او په دې اړه د 1515 تورنو دوسیو ته رسیدګي کړې ده.
په دوی کې 23 د کورنیو چارو او د دفاع وزارتونو موظفین، 10 ښځې او 15 بهرینی تبه شامل دي.
ښاغلی موحد وایي ننګرهار په دې اړوند د 3 کابل د 6 کندهار د 8 هرات د 8 او نیمروز د 1 قضیو په لرلو د جرمي قضیو په برخه کې تر نورو ولایتونو مخکې دي. کارپوهان وایي افغان حکومت د مخدرو موادو د کښت د لمنځه وړلو او د قاچاق کوونکو په نیولو کې پاتې راغلی دی. له مخدرو موادو سره د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد وایي
که د افغانستان دولت د کوکنارو د نابودۍ پلان ترتیب کړي او وسلوال پاوس او د ملي شورا غړي په دې کې برخه واخلي دغه ستونزه حل کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د مخدرو موادو د قاچاق کوونکو پر زیاتوالي اندېښنې ښودل شوي دي. افغان حکومت تل د دغو موادو پر ضد د مبارزې لپاره د سیمه ییزو او نړیوالو همکاریو پر زیاتېدو ټینګار کړی دی. له مخدرو موادو سره د مبارزې پخوانی وزیر ټینګار کوي چې که افغان حکومت د کوکنارو د کښت د مخنیوي او د قاچاق کوونکو د نیولو لپاره د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د ګډې مبارزې پروګرام پلی نه کړي ګرانه به وي چې د کوکنارو کښت او د مخدرو موادو تولید له دې هیواده ورک شي.
تاسو زموږ اخلاص ازادي راډیو اورئ. 10:12 دقیقې دي. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ د درېمه یو ورځنۍ مسابقه روانه ده. دا شیبه د افغانستان د منډو شمېر 4 نیوی دی. د افغانستان 15 لوبغاړي سوځېدلې دي. 4 اوور په خلاصېدو دی. اوس به هم اجمل تورمن درته ووایي چې د کابل د نننیو ورځپاڼو څه لیکلي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې له روسیې سره د افغانستان د اړیکو د څرنګوالي او په بېلابېلو برخو کې له افغانانو سره د هغه هیواد د مرستو او همکاریو د ژمنو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې د موضوع په تړاو په خپل یو مطلب کې لیکلي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هیواد یې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په بهیر سربیره د افغان پولیسو هر اړخیز ملاتړ او روزنې ته چمتو دی. په مطلب کې وړاندې راغلي چې ولسمشر پوتین دغه څرګندونې د افغانستان په ګډون د 13 هیوادونو د سفیرانو د باور لیکونو د منلو پر مهال کړي دي. په مطلب کې د ښاغلي پوتین په حواله دا هم راغلي چې روسیه به له ټولو هغو پروسو ملاتړ وکړي چې له مخې په افغانستان کې سوله راتلای شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا هم دا خبره په یو ډول د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف له خولې را انتقال کړې ده. هیواد په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي روسیه چمتو ده د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو له لوړولو سره مرسته وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې له مخې لاوروف دا خبره د تیرې جمعې په ورځ په مسکو کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره په لیدنه کې کړې ده. په مطلب کې د خبر پاڼې په حواله دا هم راغلي چې لاوروف دغه شان ښاغلي اتمر ته ویلي چې نوموړی هیواد غواړي له افغانستان سره په اقتصادي، سوداګریزو او بشري برخو کې مرسته وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګڼې په یو مطلب کې لیکلي، افغان چارواکي وایي چې روسیې ته د ملي امنیت د سلاکار د سفر په ترڅ کې له طالبانو سره د نوموړي هیواد د اړیکو په تړاو اندېښنې لري او په یاده برخه کې وضاحت رامنځته شوی دی. په مطلب کې راغلي چې امنیت شورا ویلي روسیې له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د سولې په خاطر له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې او خپل وسله پر ځمکه کېږدي.
تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د ملي اسمبلی غړی محمود خان اڅکزای وایي نړیوال قدرتونه باید د افغانستان، پاکستان او ایران خپلواکي وڅاري او هر څوک چې د بل په ځکنی بشپړتیا تیری کوي هغه هیواد باید د داسې سرغړونو له نتایجو سره مخامخ شي. ملالی بشیر له محمود خان اڅکزي سره ځانګړی مرکه کړې ده په ګډه اورو.
نن مو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د ملي اسمبلی غړی محمود خان اڅکزي میلمه دی. له هغه سره په روانو حالاتو او د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبرې کوو. اڅکزي صاحب ستړي مسي؟
په خیر مې ستړي مسي جوړې خیریت
ډیره زیاته مننه. لمړی خو که د لارو بندېدو له مسلې پیل وکړو، نږدې و میاشت وسوه خو پاکستان لا هم د افغانستان پر مخ دروازې تړلې دي، دې ته تاسو څنګه ګورئ؟
ډیره مننه. لاری بندول په ډیرو بدو کارونو کې یو بد کار دی چې د ملکونو منځ کې ضرورې شخړې نه ایسوي، د ملکونو منځ کې ډېر لوی تاوانونه نه ایسوي. لاری بندول د ولسونو سره هم جبر دی، د ملکونو سره هم جبر دی، ناروا کار دی، بد کار دی. خلک دې نه مجبور کوي چې آخر به خلک سړکانو ته راوځي، لوی لوی جلوسونه به راباسي. پاکستان په خپله د عرباو نه د کرارو ډالرو تاوان دی. د پاکستان تر ټولو لوی تجارت منډی افغانستان دی. دوی چې وایي چې ترګر راځي، ترګر پاسپورټ نه راځي، که د یوې خوا تله که د بلې خوا تله، ترګر نه پاسپورټ اخلي نه پر پخو سړکانو ځي، ترګر په هغه لارو ځي چې د تورخم او د چمن په منځ کې په سلګونو لارې دي.
پاکستان اوس وایي چې د ډیورنډ لاین سره به موږ نورې دروازې جوړو. آیا دغه ډول دروازې د امنیت لپاره ګټورې کېدلای شي؟
خبره دا ده که د دواړو ملکونو په خوښه دروازې دوی ډېرې د خوندور هم وي، کله دغه دوی لارې له زمانو د نړۍ چې د افغانستان د پاکستان لارې دي، دا د سنټرل ایشیا ته یوازینۍ دوی لارې دي، یا به بولدک ځي یا به پر تورخم ځي. لارې کوڅې پاکستان به مهرباني کوي. موږ هغه وخت په اسمبلی کې هم دا خبره کړې ده چې داسې یو حالت دی زموږ ګرد د خطه د یو خطرناک جنګ ته مخامخ ده. زما ځاني رایه دا ده چې دا پرش لوېدلې ده، دا د افغانستان دپاره نه ده لوېدلې، دا د پاکستان ګیرولو دپاره ده. نو که پاکستان، موږ د پاکستان دوستان یو او غواړو چې پاکستان د جنگ د لمبو وساتو، د هغې دپاره لومړی خښته دا ده چې موږ د افغانستان سره په کار ده چې امن د افغانستان او د ایران سره زموږ امن یې، بیا دې سیمې ته د جنگ لمبې په زور څوک نشي راوړی. د دې یوازینۍ لاره دا ده. افغانستان دا حق لري په افغانستان کې د اوسنۍ جنگ تر دېرش کال واوښتی چې هغه قوتونه چې د جهاد رهبري یې کوله چې په سر کې امریکا وه او د مخ سټیټ پاکستان و، افغانستان پر دوی حق درلود چې دوی نوای تللي او زخمي افغانستان یې راپورته کړی وای، زبوی افغانستان یې رغولی وای، سوورینی چې بال کړی وای، بیا تللی وای. روس په دې خوا ووته، امریکا په دې خوا، او افغانستان د جان د ټولو ترګرو په ځاله بدل شو. اوس هم دا بربادۍ چې کم از کم دوام سایګان، کم از کم ایران او پاکستان په اخلاص په ایمانداری د افغانستان سوورینی ومني، بلکې دا د جهان پر خلکو پور ده که دوی دلته دا سیمه د جنګ ساتل غواړي، دوی به د افغانستان سوورینیټي څاري، د ایران خوا هم، د ازبکستان د خوا هم، تاجکستان د خوا هم. یعنې دا مداخلتونه چې روان دي د اسمان پیرانان یې نه کوي.
تاسو وایست چې پاکستان باید د افغانستان و سوورینټی ته خپلواکۍ ته باید احترام وکړي، نو پاکستان خو وایي چې موږ د دې ټولې سیمې و ثبات ته ژمن یو.
ټول قوتونه چې په افغانستان کې مداخلت وکړ او افغانستان اخر و لوی جنگ ته مخامخ شو، دا د افغانانو پورې وړي. هغه اعلان چې د روس په مشرۍ کې و هم، دغه اعلان چې د امریکې په مشرۍ کې و هم، دا د افغانانو پورې وړي. موږ څه کړي دي؟ که موږ پښتانه یا موږ افغانان ترګر یو، موږ مړه کوي. که موږ پښتانه خدای مو کړ ډک فکر موږ مړه کوي، او تش پر دې مو ته وژنې چې زه سوورینټي غواړم، پر دې مو ته وژنې سیالي غواړم. موږ دا وایو په پاکستان نه، انټرنیشنل دنیا، چین پکښې، امریکا پکښې، روس پکښې، دا به ګرد ګارنټي کوي د افغانستان، د پاکستان، د ایران سوورینټي. دوی به ساری ورته ګوري، دي یو پر یوه الزام لګي، بل پر بل الزام لګي. دوی د ساری دوی فرض نظام لري چې هر چا مداخله کوي، هغه دوی د ټول څه.
ولسمشر غنی چې ولسمشر سو په افغانستان کې داس ویل کېدل، داس ډېرې هیلې وې چې پاکستان به د افغانستان په وړاندې خپل دریځ بدل کړي، خو هغه سی کار ونه سو. تاسو په فکر چې دا ولې؟
چونکه دا امن له افغانستان کې د روسي مداخلت څخه خراب شوی دی. علامه اقبال چې مشهور شعر ویلی وو، او پروفیسی ثابته شوه چې آسیا یې پیکرې ابو ګیل است، ملت افغان دران پیکر دل است، اس کوشادی وو کوشادی اشیا، اس فسادی وو فسادی اشیا. نن واقعي د افغانستان د وجه آسیا نه، د جهان امن ته خطر ده. نو که جهان امن غواړي، ام د خشتي شول لومړی ګام دا دی چې افغانستان به سوورن سټیټ منل کیږي. چې افغانستان سوورن سټیټ ومنل شو، ایران او پاکستان هم سایګان ومنل، بیا در پاکستان در افغانستان نږدې ملکونه نشته.
تاسو وایئ چې افغانستان باید یو سورن سټیټ ومنل سي د پاکستان د خوا څخه؟
دا موږ هم څرګندو.
که پاکستان دا خبره در سره ومني چې شه افغانستان سورن سټیټ دی او هلته لاسوهنه بندې کی، نو آیا داس به ونیسي چې افغانستان به ځان ته نورې د ترانزیت لارې پیدا کړي، افغانستان به خپلې اوبه راوګرځوي او په نتیجه کې شایي ورته ووایي چې اوس نو راسه د ډیورنټ خبره سر راپورته کړو؟ که تاسو فکر کوئ چې نه، پاکستان د کوم نورو دلایلو د وجه څخه پر افغانستان باندې فشار راوړي؟
کرزی صاحب پرزیدنت وو، زوم نواز شریف وو. په انګریزي کرزی صاحب نواز شریف ته وویل دی افغانستان یو سورن سټیټ بنئ، نو نواز شریف غریب صورت خامخا ویل چې منو یې دوته د دې ماته جهاني ګارنټي راکړه. دوستانو مجلس د شپې ډوډۍ بعد په میوان خانه کې د کرزی صاحب د کور سره میوان خانه د دې جهاني ګارنټي راکړه، او چې په کومه ورځ دې دا ګارنټي راکړه، اکسټینډ یور ریلوی لاین فرام چمن ټو کندهار،
یعنی په هغه ورځ د ریل پټلۍ له چمن تر کندهار وغځوه.
دزه دې ګوایم بیا دا ورته وویل چې پاکستان کې د برق کمزوري ده، زموږ سره په کاسا ډیم کې زر میګاواټ بجلی ده، دغه راوسته دوه پړه خلک سړکان جوړې مهرباني، سکولونه جوړې مهرباني. ما ته به دا نه وایي، زه د هندوستان پر دوستي باندې ستا دوستي نه قربانوم. د هندوستان سره مې تاریخي رشته ده، د افغانستان پاکستان سره مې د اسلام هم رشته ده، د خپلوۍ هم رشته ده. زه به یو سورن سټیټ یم، بسم الله. راس نواز شریف کم سه کم په دې ګول پاکستان کې هغه یوازینی سړی دی چې تر ننه پورې کم سه کم په دې رایه دی چې ورور افغانستان ملګری ترین دوست دی. دغه ګوتې مو وای او د استابلیشمنت سره جګړه پر دې خبره ده چې سیاست د پوځیانو کار نه دی. په هغه وجه کله حمله پر روسیې وشو، چې پنځه ویشت ورځې درنه ده د پلانی خان، کله وایو پلانی چې پیسې غلا کړې دي، ګناه یې صرف دا ده. دا نه چې د افغانستان دوست دی نواز شریف، د یو صحیح محب وطن پاکستانی او محب وطن پنجابي په صفت په دې پوه دی چې د پاکستان دا رویه دا ګرد سیمه ورته چې جمهوری افغانستان به موږ داسې گزاره سره کوو لکه سویټزرلند چې د ایټالیان هم لري، فرنچ هم لري، جرمنیان هم لري. دا ټول د خپل پلرني وطن سره تړلي دي. موږ هم گزاره کولای شو، موږ پښتانه به گزاره وکړو، لیکن دا شرط به خامخا وي چې پاکستان به په افغانستان کې مداخلت نه کوي، افغانستان به په پاکستان کې مداخلت نه کوي. یو خبره دا په کار د دنیا ته ډیر واضح وکړو چې موږ پښتانه به خلک پر دې نه وژني چې موږ سیالي ولګو. پر دې ملک غزه تر غریب، پر دې ملک غزه ډایرکټ فکر زه سیالي غواړم. موږ د وطن په مداخلت خو بده، هر څوک چې زموږ په وطن وبلوسي دا به سره ویم. جام
د طالبانو د کوټه شورا په کوټه کې د بلوچستان کې تاسو حکومت دی، د دغه پرزت باندې تاسو کوششونه چشتي
دي؟ بده علاج، بده بده علاج دا دی چې تیر هیر پاکستان، افغانستان، ایران به یو د بل د سوورنټی احترام کوي، جهان زموږ پوروړی دغه به د مشر کومک کوي، تر هغه چې موږ په شو دریجو پاکستان به ډیر احتیاط کوي. دا زخ مخبل ځانی دغه دا تلکه دته جوړه ده د پاکستان سره یا د موږ صدا دغه د واکستا چې موږ جنگ ډو کې نه ګړو، او که خدای مکه دا غلطي وسو چې موږ جنگ ګټ کوي، زموږ دا ټول خطه افغانستان او د پښتونو د علاقه دا به د جهان د ډیر خطرناک خلکو د تجربه گاهی د بمباری پاکستان ته موږ دا وایو، افغانستان ته موږ دا وایو. موږ په کار د ټول هغه خلک چې د جنگ مخالف دي، چې راووز خپل حکومتونه در لاسونه شو، چې ورور ته د حقیقي نه لري، ته نو حکومت دې پر نه چې سره لمبه راوړ. اتمر صاحب دو شفا جزیر خبري سره کړی دي، هر خبر چې کوي دا خبر به دې شروع کیږي، مهرباني دی وکي پر دې سیمه دې رحم وکي. پاکستان هم افغانستان هم یو د بل سره نتی دی ومني، تیر هیر مسراسي سرکښونو زخمونه به وڅټو.
تاسو د کابل تولاړه نور ملتپال ګوندونو مشران هم کابل تولاړه، دا سوال کیږي چې افغان حکومت تاسو پر غشتنه غل درید لر نرم کړي او د پاکستان سره مذاکرات وکړي. خود څېړونکو وایي چې د پاکستان چارواکو تاسو پر غشتنه باندې عمل نه دی کړی، تاسو خبرې ته غوږ نه دی نیولی.
نو موږ د چا داسې استازیو چې دوی یو دلې ژي بل دلې ژي. موږ جمهوریت خلک یو، موږ د امن پلویان یو، موږ په هر قیمت د پاکستان او افغانستان منځ کې امن غواړو. دا غې د پاره نه موږ د چا خوله ته ګورو، د چا اراده ته ګورو، او هر څوک چې د جنگ ډول ټکی موږ دغه مخالف یو. ته ما یا فضل الرحمن یا سپندیار ولی یا سرتاج عزیز، موږ پښتانه یو، مسلمانان یو، یوه پښه و دغه ته زیات نږدې یو پښتانه ته افغانستان ته. ته چې ما د پنجابي سره د سندي سره دغه سره ورور کوې، دغه ځای مې راپری کوې، مدرب یو آئینی.
بل مهمه موضوع په خیبر پښتونخوا کې د قبایلی سیمو ورګډول دي، تاسو ولې د دې کار مخالفت کوئ؟
نو په خیال فالټا باندې هیڅ ځان نه دی پوکړی. د فالټا خیبر ایجنسی تر ډیورن کرښې وړاندې جوړ شوی، د پاتا خیبر ایجنسی د ګندمک د معاهده سره جوړ شول ډیورن لاین نه نوسوي اتل سوه ناویا کورما مچنی فاتا او زموږ غسیمی چې بیا وصل دغه برخې دي د ډیورن کرښه نه و جوړ شوی خیبر ایجنسی بیا د ډیورن د کرښه دوه کال بعد د دوی ایجنسی جوړ شوی دی شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان د ازادۍ د 1915 اکټ کې په انګریزي ژبه دا لیکل شوی دی چې زموږ پر بارډر باندې پراته قبایل او بلوس قبایل انګریزي الفاظ دا دي دی آر نایدر پارٹ آف برټش انډیا نار برما نار اینی انډین سټیټ نار اینی ساورن سټیټ.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د ملي اسمبلی غړی محمود خان اڅکزی و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریدله. ساعت لس بجه او دېرش دقیقې دي. اوس به حدیث پردیس د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د روسي حکومت طالبان تر روسي ډله ګڼي او له ترستانو سره همکاري نه کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په سړو سیمو کې به ښوونځي سکال د حمل د میاشتې په درېیم نیټه پیل شي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي د تورخم او سپین بولدک لارو د بندېدو له امله د لسو امریکایي ډالرو په ارزښت تجارتي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې چې په بغلان کې د برېښنا ستونزه به په اساسي ډول حل او اداري چارې به اصلاح شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې جرمني د ناټو ډیره پوره وړې ده او امریکا ته هم باید د امنیت ټینګولو لپاره پیسې ورکړي. د مصر الحرام دولتي ورځپاڼې راپور ورکړ چې دغه هیواد ولسمشر عبدالفتاح السیسی د راتلونکي اپریل په لومړیو کې واشنگټن ته ځي چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وویني. او د عراق امنیتي ځواکونو د موصل زاړه ښار کې پرمختګ کړی دی چیرې چې دوی د اسلامي دولت ډلې سره مخامخ په کوڅو کې جګړه کوي.
لاند خبرونه مولا ساجی رادیو واوریدل. د افغانستان او ایرلند ترمنځ درېمه یو ورځنۍ مسابقه روان ده. پچ افغانستان ګټلې او لومړی بیټنګ پیل کړی دی. افغانستان تر اوسه پورې په 28 اوور کې 6 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي او 102 منډې کړي دي چې د تیرو دوو لوبو په پرتله ډېره کمزوره لوبه یې کړې ده. خو داسې ښکاري چې میدان هم بیټنګ ته ډېر مناسب نه وي. پر حال فعلا د افغانستان د منډو شمېر 102 شو. 6 لوبغاړي سوځېدلي دي او 28 اوور په خلاصېدو دی.
مخکښې خزي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو یو ځل بیا د مخکخي خزه د پروګرام وخرا رسیدلې ده. هغه پروګرام چې موږ پکې د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه مخکخي خزه در پیژنو، هغه خزه چې په ټولنیزو، اقتصادي او یا هم په نورو برخو کې خپل رول ادا کړی ده. دا ونې مو درته د افغانستان د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار میلمه کړې ده. لاغه سیرې سره چې تاسو یې تل خبرو سره آشنای، خدا چې د سیاست ورآخوا په ټولنیزو او حقوقي او نورو برخو کې د دې ونډه شه ده. دا ونې د سره غږیږو. اغلی هنریار ډیر زیات په خیر راغلی زمونږ خبرونه تم خکلا او بخلا چې تاسو د مخکې خزي خبرونه کې زمونږ سره. ان شاء الله تاسو له ډیرو فعالیتونو نه باندې مونږ خبرېږو.
مننه دلو یو بخون کې خدای په نامه سلامونه نیکی هیله تاسو ته د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله لرم چې ورځ مو بخیر.
ډیره زیاته مهرباني. او نړیار صاحب، خلک خو لکه مخکې هم چې ما ویل ستاسو لاغه ملي موقف سره ستاسو له خبرو سره آشنا دي، خو تاسو د موقف ته رسیدلې بلاخره څنګه ورسېده؟ څومره زده کړې وکړې؟ څم هڅې وکړې؟ څرنګه هم دا نوم پیدا کړو؟
مننه. مهم سوال. البته زما ابتدایا او متوسطه زده کړې ما اول صنف نه تر دولسم پورې 8 کاله کې لوستلې، یعنی سالور کاله مې لیاقت امتحان ورکړی، هم ژمی مې درسې لیدا هم اوړی، یعنی مکمل کال. علاقه مې درلود چې پیلوټ شم، خو ونه شو. شاید زما پلار یا مور ځینې ملحوظات درلود، خو په هر صورت ز دغه خو طب نه فارغه شوم، یعنی بل علاقه می دا چې د طب ډاکټر شوم، خو ما خپل مسلک کې کار نه دی کړی. دومره می کار کړی چې هغه وخت چې عملی یعنی پراکټیک دوره و تلو او کار مکوله، کله چې فارغه شوم یعنی پټورنیز بخش کې مې ډیر کار کړی.
درس موایل دا یعنی کوز زمونږ په غاخونو درس چې لسه لګ لګ دوايي موایره تلیکل شي.
بالکل بالکل ولینا، لیکن خپل مسلک کې مې کار نه دی کړی.
تاسو ولې چې خپل مسلک کوم کار نه دی کړی؟ ډیرم فعالیتونه سیاسي او ټولنیز دي، د خلکو لپاره دي، څنګه خپل اغه لورې پرې خو دو بیا دي زای تر اغله د څنګه؟
البته کله چې ز د دې ویار لرم چې د اساسي قانون تصویب جرګې نه د خوچې کوم جرګې شوې دي، ز التم غړی توپ درلود. اساسي مسله دا او کله چې په اساسي قانون کې په 22 ماده باندې بحث کید، اول ته په دې باندې ټول هغه خزه یو ځای شو، او زموږ نظر دا او چې په دې کې د افغانستان اتباع خاطر خواته د خزه او نارینه کلمه اضافه شي، د دې په خاطر چې زموږ په ټولنه کې د تاریخ په دورو کې کله چې اتباع وایو ټول فکر کوي یعنی نارینه، کله چې وایو بشر حقونه یعنی د نارینه حقونه، یعنی په دې باندې څوک فکر نه کوي اتبا ښځه او نارینه دی او هیواد اتبا کېدی شي. همداسې بشر حق، هر انسان خپل حقونه لري، څه ښځه د څه نارینه ده. خو د دې په خاطر دا یو ذهنیت و راته چې پیدا شو، او ما تصمیم ونیو کله چې تحصیلات نه خلاصه شم ز په ټولنیز بخش کې خاصتن د ښځو په بخش کې کار کوم، او کله چې فارغ هم شوم بشری خپلواک کمیسیون ته لاړم، او هلته هم د ښځو د حقونو په څانګه کې مې کار کاوه، او دا ماته زمینه مساعد شوه چې په ټولنیز بخش کې ډیر کار وکم چې کار مې وکړ، او دا یو ذهنیت و چې ما خپل مسلک کې کار ونه.
بلکل د دې ترڅنګ چې اوس سناتور یې، ولته خپل خاص یو دریز لري، خاص مقام لري، نور کوم فعالیتونه باندې دا وخت لګیای تاسو؟
البته استازیتوب د خلکو نه استازیتوب، خو خیر کله چې بشری خپلواک کمیسیون کوم د خلکو له خوا ز په شپاړسمه دوله ولسی جرګه کې کاندید شوم. قوم تصمیم ونیو چې زه باید کاندید شوم، د دې په خاطر چې زما بورډ ډیر ده، او زه کولای شم چې د دوی استاد په ولسی جرګه کې شوم، خو متاسفانه هغه مناسب رای مې ترلاسه نه کړې او لاره مې پیدا نه کړه، او هغه نه وروسته ز انتصابي سناتوره په مشرانو جرګه کې شوم. خپل د خلکو نه استازیتوب یو ډیر لوی مسولیت ده، یعنی طبعا په رسمیاتو کې مونږ د دې د قوانین تصویب زمونږ اساسي وظیفه ده، خواته ده د خلکو استازیتوب ده چې د مشران جرګې له لارې مسولین ته رسو، او د قانون د تطبیق نصاره نه ده، یعنی ډیر اساسي وظیفه ده. خو په مشران جرګه کې مونږ همیشه کله تر ناوخته پوري او که قوانین وي که زمونږ جلسې مسائل اجنډا ډیر وي، خو کله چې ډیر نه وي په یو تر یو بجې پورې یو نیم پورې ختمه نیو. د هغې نه وروسته غیر د دې نه چې زه رسنیو سره سناسه همکاري لرم، خواته د خلکو نه استازیتوب ده، د خلکو ستونزې دي، او هغه ستونزې چې د قانون په چوکاټ کې ورته د حل لاره شته، او زه د دوی د استاز په صفت باید مسولین ته ورسوم. زه د هندوان او سکان استاز په مشران جرګه کې، لیکن کله چې مونږ وایو ملي شورا، یعنی مونږ د افغانستان د هر وګړي استاز یو، که انتصابی او که انتخابی او که انتخابی او رای ام نه را کړی، لیکن د غوی
استاسو زه ډیر وخت ملي شورا ته درغلم، استاسو جرګي هغه د خبری رپورت لپاره درغلم، استاسو د احساس پاړه، استاسو د وینا پاړه، ملتوم شاید د ډیر وخت استاسو وینا او فیسبوک کې راوځي چې خلک یو ډول ملاتړ درڅخه کوي. تاسو ویل چې استاز د سیکانو هندواني په افغانستان کې هم د دریس مو ډیر د سی ملي ابل خواته د غډلو ټپلو پر ډیر اړوند ده، دا څنګه د سی او احساس درته ملاو شوې ده؟
هر چیز یو سیاسي پوسټ کې شاید لک سیاسي مو ډیر هغه مسائل د متوجي يم چې ټولنیز مسائل دي په هر قوم باندې اړه لري. زه همیشه د یو اقلیت قوم نه يم، او ډیر ستونزې ملي دي لیدي، او احساس کوم په دې درک يم چې زما په ټولنه کې کوم خلک ډیر اسي پذیر دي، کوم په کوم سیمه کې ډیر ستونزې ګوري، ده زه ډیر خ درک کولای شم. د دې په خاطر شاید یو دلیل داوي زمکه پویږي چې ور باندې بلیږي، کله چې انسان ستونزه ګوري او کولای شي چې ډیر اساسي نور خلک درکړي.
تاسو ویل چې ولسی جرګه ته یو وخت ځان کاندید کړو، کامیاب نشو، اوس په یو بل موقف کې فکر کوي که دا ځل کاندید شي کامیاب بشي؟
ممکن او د خلکو مینا د خلکو ملاتړ نه ډیره مننه کوم
چې د خلکو مینا تاسو احساس کړی دا چې
بالکل بالکل دا احساس کوم او په دې مطمئن هم یم چې ځان کاندید کوم بریالی کیږم.
خپل خلکو یادونه دی وکړه اصلا څه ډول ستون سره مخ یې کده چې خلک لدې لارې واوري د افغان میرمنې چې تاسو غږ اوري کې د شی او ډول همکاري در سره موجود وي کوم ډول ستون سره مخ یې؟
البته طبعا اول د دې په خاطر چې د خبرونه د مخک خزي خبرونه ده اول د خزي ستونز پاک لر اعظم سم د مونږ هم د افغانان یو او په افغانستان کې هغه ستونز چې هر افغان لیدلې ده د جګړو لپاره مونږ هم د دې شاهدان یو. مونږ هم په جګړې کې کوندې لرو مونږ هم یتیمان لرو او خاطه مونږ هم افغانان یو او د زین ناوړه دودونه او رسم رواجونه قربانیان یو. زمون په خلکو کې یعنی قوم کې اوس هم داس خلک شته چې انجونې خوانځي ته اجازه نه ورکوي یا دومره درس وایي مذهبي زده کړې کوي یا دومره زده کوي چې سواد زده کړي دغې نه پرته اجازه نه ورکوي. موږ خپل تلاش کوو اما اساسي ستونزه د هندوان او سکانو په مقابل کې اوس په افغانستان کې ټولنیز ستونزه یا تبعیضونه دي. گرچه ډیر خاړی کې حمله رو خپل هیوادوالو سره زمونږ مذهبي مراسم مشترک المنزو د توپیر نه د چې زمونږ مذهبي مراسم د که زمونږ د نورو وطنوالو یعنی ټول یو افغانانو لیکن بیا هم منفی شایان په ژوند کې ډیر منفی اثر لري او دا هغه ټولنیز تبعیضونه چې دي د ژوند په چارو کې منفی اثر لري.
بالکل تاسو هغه ټولنیز موضوعات ته اشاره وکړه خدای چې بیان شي د مارچ میاشت پسرلی را روان دی وخت تاسو د هولي یو رنگین پسرلی لري سکل تاسو اعلان کړی دا نه جوړو يم د څه دي.
بالکل زه ډیر خوشینه يم هغه پیښه چې په یواد کې سکل تیر وشول خاص تر اخره پیخه چې په ډاکټرانو باندې یعنی صحیح کارکونکو باندې وشو چې خلاف د ټولو قوانینو ملي او بین المللي دي. د دې په خاطر مونږ تصمیم ونیو چې سکل د دې په خاطر چې تاریخ نږدې و د اولی سره د پیخې سره یعنی مونږ دا لازمه ونه بوله چې زمونږ افغانان کورنۍ یعنی غیر د دې نه مونږ هر ورځ چې د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه قربانیان لرو د دوی ټول کورنۍ په غم ټغر باندې ناستي او مونږ دلته خوشحالي ولمزه او خاصتا رنګبازي وکړو د دې په خاطر چې پسرلی لازي. زه هیله لرم چې نوی کال نوی پسرلی د افغانان لپاره نوی امیدونه راوړي او د سراسری سولې او امنیت شاهدان اوسو. د دې په خاطر مونږ سږ کال خپل اولی جشن ول کنسل کړ چې د دوی د خپل وادوالو په غم کې شریک او هغه قربانیانو ته چې د پیښې کې خپل ځانونه له لاس ورکړي یا اوس زخمیان دي د هغوی د احترام لپاره مونږ دغه کنسل کړ.
بالکل خیر اوسې ستاسو دا نظر چې ټولنیزو رسنیو کوم راوتل او ډیرو خلکو خوښ کړی و او ډیر زیات شیر شوی و په همدې هیله چې تاسو څرګنده کړه چې اغه روختیا رنگونه وطن تراشی او نوې هلی راشي. تاسو دوستون زیادونه مکړه پټولنه کې څه ستونزې دي اغه څه ډول پیشرفت مکړه غي دونه مکړه. تیر کال چې زه په هندستان کوم زمونږ د کرکټ ملي لوبډلې لوبي والته تاسو تل ترغلې مالتم تاسو سره مرکه کړې و د سپورت طرف تم علاقه لري مين لري کې د وطن د احساس په خاطر د سفرونه کوي د دوی سره ملکیږي.
بالکل البته زمونږ ورزش کورنۍ یا د سپورت کورنۍ ځینې ډېر لاسته راوړنې درلود که یو ورځ مونږ په یو د یو پیښې په خاطر ژړلی دي بیا هم دوی باعث شوي دي چې مونږ وخاندو او مونږ ته امیدونه راوړي دي. یعنی زه د احساس د دې په خاطر نه چې یو تشریفاتي سفر وي پروسه کال چې لوبې کې مو ګډون وکړ د یو احساس په اساس د دې په خاطر چې دوی ډېر تشویق شي دوی سره ټول افغانان دي چې په هر پوست کې کار کوي.
کوم سپورت سره مینه لري بیا؟
البته زه کل ټول سره لرم خاصتا فوټبال او کرکټ سره.
په پوهېږي چې څنګه کېږي خوښېږي دی نه
یعنی یو وخت نه پوهېدم علاقمندي باعث وشوه او د دوی بریا چې د افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې دوی اوچت کړی ده دا باعث شو چې زه باید پروګرامونه تعقیب کړم او زده کړم.
دا وخت رښتیا هم نورې سیالۍ هم لرلې او ښه نوم هم پیدا کوي ګټلې. نو که زه پوښتنه درڅخه وکړم څوک دې خوښېږي د زموږ ملي کرکټ ټیم کې؟
زه اوس نوم نه اخلم د دې په خاطر کې د یو نوم یا د دوه نوم واخلم بیا نور رانه خفه کیږي. د دې په خاطر هر یو د قدر وړ ده هر ماته هر یو قهرمان ده او زه ټولو ته احترام لرم او زمونږ افتخارات دي.
ډیر زیاته مهرباني. او نریار صاحب نور څه غواړی تاسو په ژوند کې چې کوم موقف ترلاسه کړی حادثه ورته وکړی هغه هدف مو څه دی مخکې؟
زما اساسی هدف داده اصلا زه هیڅ وخت دیتا فکر ما فکر نه دی کړی چې زه کوم مقام ته ورسیږم، لیکن زما فکر داده چې زما مقام ته رسیدل هغه وخت زه فکر کوم چې یو مقام تر لاسه کړی چې خپل خلکو ته، خپل افغانانو ته مفید واقع شم، د دوی استونزې هغه توانایی چې قانون هغه صلاحیت چې قانون ما ته راکړی مسؤلینو ته ورسوم او هغوی نه یو لاسته راوړنه ولرم. دا ماته لوړ مقام ده او زما هیله هم په راتلونکي کې دا ده چې هر څومره چې زما وس او توان کیږي، یعنی د هر افغان مسؤلیت ده چې باید خپل وس توان په اساس باید خپل افغانان ته کار وکړي، پرته د دې نه چې فکر وکړم چې زه په راتلونکي کې څه مقام ته رسیږم، یعنی ځان ته ډېر فکر نه کوم.
هغه هدف خودی ویلې خو دلته یو هدف چای مو هغه در نسوړ نشي، تاسو چای مو
خوړلی
نو ورسره که پوښتنه وکړم، تاسو په کومو ژبو خبرې کولی شئ او کورنۍ ژوند مو فلحال څنګه دی؟ وروستیو کې ښه اوریدونکو پوه شي که څه هم مشرانو جرګه کې شاید فکر داسې کېږي چې والا مشرانو جرګه ده، ښه چې اوریدونکي هم پوه شي. زم پوه شم
زه درې خویندې دوه ورونه یو، څرنګه چې ما مخکې وویل ټول د کورنۍ یعنی د مور او پلار ملاتړ مو درلود، ټول عالي تحصیلات لرو، سو په ختم کې دي لیکن او خپل مور پلار سره ژوند کوم، خپل ژوند نه ډېر دې په خاطر چې دوی ملاتړ مې درلود ډېر خوشحاله یم، او یعنی خپل شخصي ژوند کې کوم ستونزه نه لرم. خب رسمی ژوند وویل چې ورځ کې یو ستونزه پیدا کیږي، دا باعث کیږي چې سړی ورباندې غمجن شي.
او کوم ژبه خبرې کوئ؟
ژبه باندې البته زه په دری، پښتو، انګلیسی سن اسام داسې زمونږ ژبه پرته د دینه چې په ملي ژبه پښتو دری خبرې کوو، په کور کې زمونږ ژبه اندکو یا پنجابی ورته وای، د افغان هندوانو سکانو ژبه چاغي ژبه باندې خبرې کوو، او یعنی مشترکاً د دری ژبه نه مشترکاً
کلام په دې ټولو ژبه کولای شي.
بله
ډیره مننه انارکلی هنریار چې له سیاست او راخه په ځینو نورو موضوعاتو د مخکخي خزې په خبرونه کې مو له موږ سره د زړه خواله وکړو. درنو اوریدونکو، د مخکخي خزې په دې اونۍ کې زموږ سره د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار میلمنه وه. خو د خبرونې وخت پای ته رسیدلی، ستاسو څخه مننه، د خدای پامان.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره.
د ماهی پر د سرا دا چغو هم د کلم رما زه خو پختون يم د مرخونی ورانه.
د دې سندري په اوریدو سره به تاسو په هیدل یاس چنن په ماهی پر غږیږو. کله چې ل کابل د ختیځ په لور ځای ل څرخی پلا وروسته ورېښمین تنګې را رسی، او ل ورېښمین تنګې څخه ل لګ مزل وروسته د څو لویو لویو غرونو په منځ کې د ماهیپر د برېښنا د بند سربند را رسی، او ل همدغه ځای ماهیپر پیلېږي. موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه د نړۍ ل لسو خطرناک ترینو سړکونو څخه اووم مقام لرونکي لاري ماهیپر ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
ترنو اوریدونکو، په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات خطرناک ترینې لارې لس لارې غوره شوې دي چې د دغو لارو څخه یې په اووم مقام کې د ماهیپر لار ټاکل شوې ده. ماهیپر د کابل ښار او سروبي ولسوالۍ په منځ کې پرته هغه سیمه ده چې د خپل ځانګړي ارزښت له مخې د هیواد ختیځ او مرکز سره نښلولی دی. دغه سیمې ته ولې ماهیپر ویل کیږي؟ دا پوښتنه به د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عبدالرئیس راته ځواب کړي.
ماهیپر یعنی ماهی یا کب الوتنه یا کب خیز وهل، لټیټ ځاینا لوړ ځایته دی او زړوبي په امتداد کې چې ماهی یا کب لټیټ ساحه نه لوړ ځای ته خیز وهي او دا مسیر تعقیب کی چې اوبه کم دی ناراضي او مایان دا استعداد لري تر هر ماهی تر خپل وس او توان په اندازه د خپل انرژي په اندازه د غټوالي په تناسب باندې لټیټ ساحه لوړ ځای ته دی او زړوبي په امتداد باندې خیز وهلی شي او دیتا مائی خیز وحل یا دی مائی پرش یا لوتل وی پامدغه سای کې امدار ته وزړوبه موجود تا اته نه متره ارتفاع لري لوړواله لري او دا ماهیان په بهار کې یا په سدی کې څوک چلار سي ته وګوري شاید د حمل ثور په میاشت کې دا منظره په خپل وګوري چې یگان مائی خیز وحی و غلطه پورته زیته نه
د نو موړي په خبره چي په دغه سیمه کې په خوا پلی لار وا خو وروسته بیا په غرونو کې د موټرو لپاره ځنګړی لار جوړ شو
د همدغه زړوبي ترڅنګ د لارغونی لارې پیاده رو لارې یا د پلی لارې نخ ښکاریږي او حتی په وروستیو وختو کې د امیر حبیب خان په وختو کې ښایي چې ځکه چې دلته ګچ او چونام پکې استعمال شوې ده نو دا لاره جوړه کړې ده دلته لاره موجوده ده چې پلی خلک به ښکته پورته تېرېدل او بله دا پلی لاره د دې لپاره جوړه کړې وه چې کله د مایپر سړک جوړېده نو انجینرانو دا کشافانو دا خلکو چې دلته کار کوو جیولوجیکي تحقیقات پرې کول هغوی به دې مسیر نه ښکته پورته په دې بستر کې ګرځېدل په دې سیند په غاړه باندې ښکته پورته تلل په دې خاطر دا لاره بیا جوړه شوې ده دوم ځل لپاره دریم ځل آخر ځل لپاره
د زیاتوي چې ماهی پر لار په داخلي جګړو کې څو ځله تخریب شوی او بیرته جوړه شوې ده د علومو اکاډمۍ پخوانی غړی پوهاند رازقي نړیوال وایي چې د ماهی پر لار یو له با ارزښتو لارو څخه ده چې د هیواد ختیځ له مرکز سره نښلولی دی
که چېرته میپر څوک وګوري په ګولایي د میپر کې تاویږي نو وګوري چې دغه زړوبی چې موجود دی چې لوړوالی هم تقریبا د نږدې د لسو مترو په شاوخوا کې دی او دغه اوبه په ډېر شدت باندې کې کمی هم دا زړوبی شته او که ډېرې خو په خپله شته دی نو نظر په دې مانی چې ماهیان هم وزرې لري دا دې کې شک نشته نو په پخوا زمانو کې یا اوس هم دا ماهیان د لاندې برخې د سیند نه پاسنۍ برخې د میپر ته خیز وي نو دا چې خلکو په هغه وخت کې لیدلي دي نو په دغه زړوبي باندې د میپر نوم ریښی دی په خپله دغه د میپر د ورېښمې د لارې یوه څانګه ده مګر مشوره چې لري هغه په میپر باندې لري
د ده په خبره چې د ورېښمو لارې یو ارزښت د ماهی پر لاره ده او کچیر ماهی پر نه وای نو د ورېښمو لارې هم تر تاثیر لاندې راوسته د شاه میډیکل کمپلیکس رئیس انجینر زرغون شاه زرغون وایي چې د ماهی پر غرونه یو شمیر ځانګړنې لري چې د همدغو ځانګړنو له مخې دا سیمه پیژندل کیږي
پله دغه غرونو کې یو دوه مهم خبرې دي چې یو که فکر م کړی وي چې کله په میفر باندې څوک ځي د کابل طرف ته چې ځي نو ښي طرف ته په دغه اول مور کې پورته غرونو کې چې وګوري دلته یو شوکاڼی په نوم باندې یو خاوره یو تیږه هم موجوده ده چې ډېر پورته ساحه کې موجوده ده او دا هم یو ارزښتناک کان دی خو متاسفانه چې دولت ورته فکر نه کوي هغه بیله مسله ده او د میفر د بیخ نه چکله کې دلته اندروباوي کشش هم موجود دی چې په خپل د غرونو کې میګنټ یا اندروباوي دغه موجود ده چې کومې تیاری د نورو ولایتونو یا د نورو ملکونو نه راځي هغوی تل هڅه کوي چې د میفر نه ځان بچ کی چې بچی نه کی دلته د غیندروباوی کشش موجود دی امکان لري چې دغه وجه نم یو واستون زم رامنسته کی نو دا سه زیات تیاری کوشش دا کوي چې سروبي تلشي تیرو خط په دغه شکل باندې جوړ دی چې د بوتخاک او داسې په لتابانو بوتخاک او په دغه کم کانډاو ناو چې په دغه ناو کې دوی نشستو کی نو ځکه چې دغه خپل دغه یو اندروباوی کشش لري لکه څنګه چې سالنګ لري د سیدا هم یو کشش لري تیاری ته جټک ور کول شي
د نو موړي په خبره چې په همدغه سیمه کې د برېښنای وزنګړي فابریکا هم موجود رچی په یو ډیر لوی او اوک تونل کې ورته اوبه را لیږدول شوې دي
د برق تولید فابریکه چې ده چې په دا موسمی فابریکه ده د وخت د اوبو د زیاتوالي سره بیا دا چالانیږي چې کله اوبه کمیږي دا ودرېږي نو د دې سرچینه ډېر د لرې ځینه اخیستل کیږي یعنې تقریبا که موږ د ډیم او دا کوم ځای کې چې مشینري لګېدلې ده او کوم ځای نه چې دوی سربند دی که دا موږ مقایسه کړو نو تقریبا داسې فکر وکړئ چې یعنی لږ تر لږه داسې اته نه لس کیلومتره ته ساحه غځیه نو لس کیلومتره دغه اوبه په دې سورنګ کې داخل شوي چې په دې غره کې ورته ډېر یو کوي سورنګ د وال شوې د دغه وخت د روسانو د انجنیرانو په واسطه باندې کار شوی او غوي دا کار کړی دی د مغوي جوړ کړی دی نو دغه ډیر ارزښناک دی چې دومره لوی سورنګ او بیا دومره وبو په دغه سورنګ کې داخلول او بیا ډیم تر رسول نو تقریبا څه د 40 میگاوات نه زیات برېښنا دلته تولیدیږي چې ارتفاع به انتهایی زیاته لوړه ده بل په میفر کې دغه د میفر خپل موډونه یا د میفر په غرونو کې چې کوم سړک تیر شوی دی داسې ویل کېږي چې دا یو روسي انجنیری ډیزاین کړی یوې ښځې ډیزاین کړی دا ډیزاین د یوې ښځې د هغې ډیزاین کړی دی دغه میفر چړیان هغه ډیزاین کړی دی چې په دې کې که تاسو فکر کوئ چې کله خیجې نو داسې چې ورته وګوري په یو ځای کې دې ته ګاډر ورکړ شوی دی چې غر هم نه دی کړ شوی ګاډر ورکې تیر شوی د ګاډرو په واسطه باندې سړک تیر شوی دی
د انجینر زرغون په خبره چې د ماهیپر د غرونو د خویدنې لپاره کوم ځانګړي تدابیر نشته چې وخت نا وخته د غره د خویدنې له امله یا د لارې بندیږي د ننګرهار اوسیدونکو ډاکټر خیبر وایي چې هر کله کابل ته راځي نو یو ځل په ماهیپر کې د تفریح په پارک دریږي
چکر د پاره ډیر دسی خوندور زید غرونه دي فرض مثال افشارونه دي پکې دسی خخ خیراز سیمې لري او د چکر د پاره ډیر یو خزره
خپل کله تل راغلی ور
باندې او ډیر تل راغلی مرته زما خوخیګم دا چې یعنی کله شم چکر پکې یو هم موټر و درو مده سي کوم د سرک چې د سیتا او راتاو دی پکې یاد سي داخل کې دغه ماهی پر تنه رسیده د یو زید او بر ازیل تکنه ډیر خوندور زید خلک زی چکر د پاره دا د نړۍ د لسو خطرناک ترینو لارو څخه دا هم یعنی په مقام کې دا دی چې ډیر خطرناک لار ده تاسو فکر وکړئ دغه سرک ډیر د سي تاو پیچ دی او ډیر په سختۍ باندې پکې موټر پورته خيږي بیرته چې راخته کیږي مثلا هم د خطرونو ډکه لار ده خو ولی خلک چې چکر ته ورځي او د نږدې نه دي لارې خلک لیدنه نه کوي په نور نړۍ کې خو مثلا دغه سي ځایونه شوي هغه د لپاره ځانګړي هوټلونه وي د چکر د لپاره خپل سیمي ورته جوړ کړی چې خلک تر څو راشي دلته په دې ځکه چکر وهي او هوټلې وي پکې هغه کې خلک د شپې پات کیږي د خوراک د لپاره سیستم ورته برابر کړی وي مګر موس په ماهی پر ته کوم ګورو د سي اڅم پکې نشته دی یوازې بس سړک دی او د پیچو می دی پکې او خلک په یو لار د کابل ته پیزي راځي ان دغه د لپاره کوم امکانات پکې نه دي برابر شي وسپوري
دی وایي چې پنګوال باید د ماهی پر په بیلابیلو ځایونو کې د تفریح لپاره ځانګړي ځایونه او رستورانتونه جوړ کړي ترڅو دغه سیمه د تفریح په یو لوی مرکز بدل شي بهار صافی او جانداد جهانی د ماهی پر په اړه راته خپل کیسې کوي
کله نه کله سفر کوم تیرې کوم په ماهی پر باندې خلیدونه زیات خوند خلم ځکه زما دغه سلوړې څوکې ولور ځاینه ډیر زیات خوښيږي چې یاته تیرې کوم سند وینم او بو وینم لوړې څوکې وینم په موټر کې روان یم ډیر زیات خوند ترخلم او ډیرې وخصه کوم چې کله سفر پر مهال مغل ته کوشش ما اکثره وختم دوستانو ملګرو سره دغه اکثره اکثره به نور دوستانو سره په دې خاطر شریک کوم چې دغه سیمه زما ډیر زیات خوښيږي ډیر اکثره مې خسته تقریبا په دې لار باندې زیات وری تللی او راغلی یم یعنی 15 پک غوري مغل ته مې پر خپل پخ اکثر باندې کته شوی مو وانزورونه مې خسته دي خلکو ته ما پیغام داده چې د دې مجموعه کې باید لاړ شي تپریو کوي چکر او وه د افغانستان مختلفو سیمو نه لیدنه وکړي خپل هیواد پړ باندې پر برخې معلومات لاسته راوړي به چې دغه کلی سیمې ویل کومه پر دغه ته باید چې د سفر مر مهال کوس شي لدین نږدې لیدنه پرې نه وکړي انزورونه پکې واخلي او دغه د خاطرو په کتابچو یا د خاطرو ارته چې دلري په مغه کې ورسره وساتي
د ماهیپر په اړوند چې لمړی کوم څه د مازی هند ترازی هغه وای ما په نظر باندې ویره وې ز په کوچنواله کې تللای وم بیرېدلای وم هغه وخت کې نو اوسم یعنی تر ډېره هدف ورسې کله د ماهیپر نوم اروم یعنی لمړی چې د مازی هند ترازی هغه ویره ده لیرته پانه دا چې هغه خپل هغه ځل چې تللای وم یعنی که وایم ښه خاطر نه لرم د ډرایور سره تللای وم چې نګدی و زما ژوند را نه واخلي کوم منظور سپه زه کلرم هغه تر ډیره هدف پر لویری سره یو ځای وي
درنو اوریدونکو دا وستاسو لپاره د دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه څو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي p.azadiradio.org او کچيري غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې یو ستاسو بریا زموږ هیله ده
چم خوږیږي
یکم خوگیگی داستا پتلو منی چی کورو کل چم خوگیگی یوازی زنیم چی لو منی چی کورو